دوه بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د مازیګر تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکي برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. ولسمشر حامد کرزی هند ته روان شوی او په پام کې ده چې د هند او افغانستان ترمنځ په دفاعي برخو کې پر همکاریو خبرې وکړي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې خپرونه کې راپورونه او مرکې لرو، خو د هر څه له خبرونو وروسته په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې عمران خان خپل سیاسي رقیب ډله متحده قومي غورځنګ تورنه کړې ده چې د پاکستان په سند صوبه کې د ده د ګوند ښځو د چارو د مشرې په وژنه کې لاس لري. د چین صدر اعظم نن وویل چې هیواد یې له هند سره د دوه اړخیزې همکارۍ او متقابل باور رامنځته کېدل غواړي او نور خبرونه. خو نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. له هغه مخکې جمیله ظریف د افغانستان کورني خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. چارواکي په بغلان ولایت کې د نننۍ انتحاري عملې د تلفاتو په اړه چې د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس هم پکې ووژل شو بیلابیل معلومات ورکوي. د دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې د وسلوالو طالبانو حملې ډېرې شوې دي. پوره خبرونه. چارواکي په بغلان ولایت کې د نننۍ انتحاري عملې د تلفاتو په اړه چې د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس هم پکې ووژل شو بیلابیل معلومات ورکوي. د بغلان د امنیت قمندان اسدالله شیرزاد وایي چې په دې حمله کې د ولایتي شورا د رئیس محمد رسول موسنی په ګډون لس تنه ووژل شول او شپږ نور ټپیان شوي دي.
له بده مرغه د ولایتي شورا مخته په حمله کې شپږ تنه ټپیان شوي او لس کسان نور چې یو میرمن او دوه سرتیري هم پکې وو مړه شوي دي. په وژل سو او ټپیانو کې نه کسه ملکیان دي.
بلخوا د بغلان د عامې روغتیا د رئیس مرستیال محمد زبیر اکبری ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته څوار لس مړي او نهه ټپیان وروړل شوي دي. د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر کرزی دغه انتحاري حمله وغندله. د دې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې د وسلوالو طالبانو حملې ډېرې شوې دي. دغه خبره د دفاع وزارت ویان زیر زمینن په کابل کې خبریالانو ته وکړه.
طالبانو او دشمنانو داسې یو تبلیغاتي فضا جوړه کړې چې ټول کار خلاص دی. ناټو په افغانستان کې ماته خوړلې او له 2014 کال وروسته موږ بریالي کېږو. د دغه تبلیغاتو ترڅنګ له مدرسو څخه ډېر
کسان عزمي وایي چې وسلوال مخالفین فکر کوي له افغانستان نه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته به په دې هېواد کې بدلونونه راولي. خو هغه ډاډ څرګند کړ چې د وسلوالو مخالفینو حملې به د هېواد په حالاتو هیڅ ډول اغېز ونه کړي. د دفاع وزارت سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په تېرو څو ورځو کې په کابل، کندهار او بغلان کې د وسلوالو مخالفینو په حملو کې په لسګونو کسان ووژل شول. ټاکل شوې ده ولسمشر حامد کرزی نن هند ته د وسلوالو قواو لپاره د نورو مرستو د راجلبولو لپاره ولاړ شي. د ولسمشر ویاندې ملفیزی د ولسمشر کرزی په مشرۍ افغان هیات په پام کې لري له هند څخه افغانستان ته پوځي او نورې مرستې راجلب کړي. او روسي خبر هم ده چې د سیمایي زورګنونو خپلواکي ادارې او یون هبیتات نړیوالې ادارې د افغانستان په څلورو لوی ښارونو بلخ، ننګرهار، کندهار او هرات کې د ښاروالیو د ملاتړ د پروژې تړون لاسلیک کړ. د سیمایي زورګنونو ادارې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا پروژه شل میلیونه ډالر ارزښت لري او په هر ښار کې به پنځه میلیونه ډالر ولګول شي چې د یون هبیتات نړیوال سازمان او د جاپان هیواد یې ورکوي. د دې پروژې له مخې به یون هبیتات د یادو ولایتونو له ښاروالیو سره د ظرفیت لوړولو، د ښاروالیو د ملکیتونو په ثبتولو او د سړکونو، پلیو لارو، پلونو، پلچکونو او د ښاروالیو د ودانیو جوړولو په څیر د بیارغونې په پروژو کې مرسته وکړي. د خبر پاڼې له مخې دا پروژه به په 2015 میلادي کال کې بشپړه شي. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی درته وړاندې کوي.
د چین صدر اعظم لی کیکیانګ نن وویل چې هیواد یې له هند سره د دوه اړخیزې همکارۍ او متقابل باور رامنځته کېدل غواړي. لی کیکیانګ نن سهار په نوې ډیلي کې د هند صدر اعظم منموهن سنگ سره تر لیدو وروسته وویل چې د نړۍ په دغو دوو ګڼ مېشتو هیوادونو کې د نړیوالې سولې پلان له ستراتیژیکو همکاریو پرته په حقیقت نشي بدلېدلی. د چین صدر اعظم لی کیکیانګ د مارچ په میاشت کې قدرت ته ورسېد او دا یې لومړنی بهرنی رسمي سفر دی. تقریبا یوه میاشت مخکې هندي لوري پر چین تور ولګاوه چې ځواکونه یې په همالیا کې پر پولو او راوشتي او درني او درې اونۍ د دوړو هیوادونو عسكر د تیارسي په حال کې. د چین لخوا پاکستان ته د وسلو ورکول هم د هند او چین ترمنځ د اړیکو د پیچلتیا سبب شوی دی. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر خپل سیاسي رقیب ګوند متحده قومي غورځنګ تور لګولی چې په سند صوبه کې د تحریک انصاف ګوند د ښځو د چارو د مشري زهرا شاهد حسین د قتل شاته لاس لري. خو د متحده قومي غورځنګ یو غړی ډاکټر محمد فاروق د دې ادعا په جواب کې پرون وویل چې د دوی پلویان به سوله ییز لاریونونه وکړي. دنیا بھر میں مشبہ دا پاکستان پر شمول پر ٹول نڑی کے دا عمران خان دغه بیان پر ضد سولہ ایز لارینو نہ وکڑو. دا سولہ ایز لارینو نہ په پاکستان او د نړۍ په هر هغه ځای کې وسی چې د الطاف حسین پلویان د خپل غصه څرګندولو ته تیار وي. د متحده قومي غورځنګ مشر الطاف حسین چې په پاکستان کې په قتل تورندی په لندن کې وسی، د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې د لاهور په ورختون کې بستر دی پرون خبري اعلان ته وویل چې د زهرا شاهد حسین قتل کې د بریتانیې حکومت هم مسؤل ګڼي. د بغداد په شیمه شتو سیمو کې شپارستانه په چاودنو کې وژل شوی دی. عراقي چارواکي وایي نن دا چاودنې د موټر په یو تمځای او یو مارکیټ کې وسوي چې تر اویا تنو زیات خلک یې زخمیان کړي دي. په بصره کې هم نن د شیګانو په سیمو کې د موټرو په غبرګو چاودنو کې یو لستنه وژل شوی دی. داسې څرګندېږي چې له عراق په 2011 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د اکثریت شیګانو او اقلیت سنیانو ترمنځ کړکیچ تر بل هر وخت زیات شوی دی. عراقي سنیان د دې هیواد پر شیعه حکومت تور لګوي چې دوی یې څنډې ته کړي او د سنیانو مشران ځپي. ایران یو آذربایجانی فعال خالده خالد او د هغه موټر چلوونکي خوشی کړل. د آذربایجان د پارلمان یو غړی الدار ابراهیموف چې اوس مهال په ایران کې دی نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه آذربایجانیان پرون خوشی شوي دي. په باکو کې د ایران سفیر هم دا خبر تایید کړی دی. خالده خالد او د هغه موټر چلوونکي له څلورو ایرانی فعالانو سره چې په خټه آذری دي د اپریل په 10مه نیټه په ایران کې ونیول سول. په تبریز ښار کې د آذربایجان قنصلګری له هغه راهیسې د دې کسانو د خوشی کولو غوښتنه کوله. په وروستیو کې د باکو او تهران ترمنځ روابط ډېر پیچلي شوي دي. د تهران حکومت تیر کال هم دوه آذری وګړي د ایران په ختیځ آذربایجان کې د جلای غشتونکو د لمسولو په تور ونیول او څو میاشتې زندانی وو. د آذربایجان حکومت هم تیر کال 22 ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولی وو. او د چین حکومت نن پر شمالي کوریا ژغ کړی چې هغه شپارس چینایي کب نیونکي خوشی کړي چې دوی ونې مخکې نیول سوي دي. چین وایي د شمالي کوریا پوځي ځواکونو د می په 15مه د کب نیونکو دغه شخصي بیړۍ ونیوه او د خوشی کولو لپاره یې د 98,000 ډالر غوښتنه کړې ده.
سمکاګل ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. په پام کې ده چې ولسمشر حامد کرزای نن ناوخته له هندي چارواکو سره په نوي ډيلي کې په خپل کتنه کې د افغانستان او هند ترمنځ د احتمالي دفاعي همکاریو په اړه خبرې وکړي. له نوي ډيلي سره د کابل نوي ډيلي او اسلام آباد سره د کابل د اړیکو تعریف به د سیمایزو چارو له یو افغان کارپو سره په مرکه کې واوري. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په پاکستان کې ګڼ شمېر مدرسې په دې مقصد رخصت شوې دي چې طالبان یې د جګړې لپاره افغانستان ته استول کیږي. او په ولسی جرګه کې نن بیا هم د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي د قانون پر مسوده خبرې روانې دي. نور راپورونه هم لرو. په وروستۍ برخه کې د ځوان فکر په 19 پروګرام کې د افغان او پاکستانی ځوانانو د ټولنې لګړو سره په دې خبرې کوو چې ځوانان د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کولو کې څه کولای شي. تر پای را سره اوسئ. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد اړیکې په وروستیو یو څو میاشتو کې په پرله پسې ډول مخ په خرابېدو دي. ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی نن نوی ډیلی ته د سفر په ترڅ کې له هندي چارواکو سره د افغانستان او هند ترمنځ په پوځي او امنیتي برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړي. ولسمشر حامد کرزی نوی ډیلی ته روان شوی کنه؟ په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره همدا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن له کابله په مستقیم ارتباط را سره دی. ژمن صاحب،
بلې شیبی مخکې د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته تایید کړ چې ولسمشر حامد کرزی د یوجک پوړي پلاوی په مشرۍ د هند پر لور خوځېدلی ده. البته دا چې له هغه سره نور کوم چارواکي ملګري دي په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. او تر دې مخکې د جمهور ریاست چارواکو ویلي وو چې په دې سفر کې به ولسمشر حامد کرزی د هند له جمهور رئیس، له صدر اعظم او نورو چارواکو سره په بیلابیلو سیمه ییزو مسایلو باندې خبرې وکړي، همداراز د افغانستان د ملکي ادارو، همداراز د پوځي ارګانونو سره د هند مرستې مسله هم په دې سفر کې مطرح کیږي. په رپورټونو کې هم اورېدلی وي چې د هند د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې که چیرې د افغانستان حکومت د پوځي تجهیزاتو د مرستې غوښتنه وکړي نو د هند حکومت چمتو دی چې غور پرې وکړي. البته د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې اکثره کتونکي دغه سفر ته مهمې بولي او وایي چې په یو حساس وخت کې دا ترسره کیږي، ځکه چې د افغانستان دولت په دې وروستیو کې د پاکستان نه د پاکستان له همکارۍ نه خپل مایوسي څرګنده کړې ده. او په بیا بیا ولسمشر ویلي دي چې پاکستان له د سولې په پروسه کې همداراز د افغانستان ته د وسلوالو مخالفینو او هلته د هغوی د مرکزونو د لمنځه وړلو او په ځینو نورو مسایلو کې همکاري نه ده کړې، او همداراز په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان روابط د ګوشتي په ولسوالۍ کې د هغو تاسیساتو له امله هم ډېر زیات خراب شول چې پاکستان په سیمه کې نوي جوړ کړي دي. نو تر اوسه پورې چې موږ معلومات لرو دغه او په راتلونکو خبرونو کې به موږ لا اوریدونکو سره نور معلومات هم په دې اړه شریکو.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن و چې ویلې شیبه مخکې ولسمشر حامد کرزی تایید شوی ده چې ولسمشر حامد کرزی د نوي ډیلی پر لور خوځېدلی. په پام کې ده چې ولسمشر حامد کرزی به هم ته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې لکه څنګه چې افغان چارواکي وایي هڅه وکړي چې په دفاعي او امنیتي برخه کې د هند همکاري راجلب کړي. د افغانستان او هند ترمنځ د امنیتي او پوځي احتمالي همکاریو مسله یو توده مسله ده چې په دې ورځو کې په رسنیو کې ډیره زیاته راپورته شوې. افغانستان او هند په 2011 کال کې په خپلو کې ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ چې له مخې د کارپوهانو په وینا دواړو هیوادونو ته د دې امکان برابرېږي چې د پوځي همکاریو په ګډون په مختلفو برخو کې له یو بل سره همکاري پراخې کړي. دا چې نوی ډیلی به تر کومه حده دې ته تیار وي چې د افغانستان ملي اردو ته د وسلو او تجهیزاتو په برخه کې د کابل غوښتنې ومني او د اسلام آباد عکس العمل به څه وي، دا او ځینې نور مسایل. نوریاس نوري په نوی ډیلی کې د جواهر لال نهرو د پوهنتون له استاد خالق رشید سره په مرکه کې څېړلې او لومړی ترې د پوځي او دفاعي همکاریو د پراخېدو د احتمال په اړه د هغه نظر پوښتلی.
دلته دوه خبرې دي، یو دا دی چې هند او افغانستان له پخوا څخه په بېلابېلو برخو کې ډېر نږدې اړیکې سره لري او د دغو برخو څخه په سیاسي، اقتصادي او حتی تر واحده په نظامي لحاظ باندې دغه اړیکې پیل شوي دي. ولې په دې اړه چې دوی به په پوځي برخه کې څومره کومک وکړي، دا خبره به یوازې د هند او د افغانستان تر مابین چې کوم تړون په دې نږدې وختو کې لاسلیک شوی دی د هغه په رڼا کې ویني. هغلته ټول هر څه روښانه دي په دغه سویه چې یو شمېر مطبوعات هغو ته لمنه وهي او په ډېر افراطي شکل سره بیانوي، یعنې د وسلو او د دې مسایلو خبره تر اوسه پورې په دې تړون کې نه ده شوې. ولې ځینې همکاري به وي هغه هم په خپل محدوده کې، او دا د پخوا څخه دي. موږ 30 کاله 40 کاله مخکې د هند سره په پوځي برخو کې د ځوانو پوځیانو د روزنې په برخه کې مرسې پیل کړې ده، او یو شمېر ځوانان دلته په پوځي برخه کې زده کړه کوي. دا چې ښاغلی کرزی به په دې برخه کې غوښتنه وکړي یا به ونه کړي، خبره دا ده چې د همغه ستراتیژیک تړون چې د دوو هېوادو تر مابین بیا پر همغه بنیاد باندې به خپلو همکاریو ته خپلو هلو ځلو ته حتی خپلو غوښتنو ته دوام ورکوي.
رشید صاحب، ولسمشر ویل کېږي په داسې وخت کې دی دغه سفر ترسره کوي چې له پاکستان سره د افغانستان اړیکې ډېرې خرابې شوي دي، په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی دی. هر کله چې افغانستان هند ته د مرستې لاس غځولی دی، پاکستان دغه غوښتنې ته د شک په سترګه کتلی، ځکه چې پاکستان همیش وایي چې هند هڅه کوي چې پر افغانستان خپل نفوذ پراخ کړي. څه فکر کوي چې که چېرې هند په پوځي برخه کې یا دفاعي برخه کې له افغانستان سره کلکه ژمنه وکړي، دا به د هند او پاکستان پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي؟
موږ یو درېمګړی هیواد یو چې د پاکستان، هندوستان او نورو هیوادو سره د ښو ګاونډیتوب پر اصل باندې برخورد کوو. پاکستان زموږ ګاونډی هیواد دی او هندوستان هم زموږ ملګری. په همدې ارتباط باندې دا چې پاکستان د دې څخه څه تعبیر کوي، دا خو بیل سوال دی. دا د دوی خپل منځي روابط دي، که ښه دي که خراب دي، دا په دوی پورې، یعنی په هند او په پاکستان پورې اړه لري. دوی یو بل په سیاسي نظامي په هره برخه کې ښه پېژني. دا د دې معنا نه لري چې زموږ روابط به د دوی په مسایلو باندې یا ښه اغېزه وکړي یا بده اغېزه وکړي. نه، زمونږ روابط د پاکستان سره د ګاونډیتوب پر اساس دي او د هند سره هم د همغه ستراتیژیک تړون پر بنا باندې پر مخ دي. نو زه فکر کوم چې دلته د پارېدنې او یا د منفي تعبیر سوال نه مطرح کېږي، ځکه افغانستان د دواړو هیوادو سره د ګاونډیتوب او د ملګرتوب
بلې. رشید صاحب، تاسو چې د هند او د افغانستان مسایل له نږدې څاري، څومره د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو قوي دفاعي یا پوځي ستراتیژیک تړون امکان ویني چې په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شي؟
زه فکر کوم چې همدغه تړون به پراختیا ومومي. امید شته په دې باندې کار کېږي، لا هم روښانه نه دی، ولې څه چې ډېر مهم دي، دغه ټول زمونږ او د دې مناسبات به زمونږ د تاریخي او فرهنګي روابطو پر بنا باندې وده کوي. موږ د هند سره په بېلابېلو برخو، خصوصا په تعلیمي او فرهنګي برخه کې، ډېر پیاوړي روابط لرو. همدا علت یې چې همدا اوس تاسو ته به معلومه وي چې ښاغلی کرزی د جلندر ښار ته، چې دلته د لابلی پروفیشنل یونیورسټي موقعیت لري، هغوی دعوت کړی دی. دا هغه ښار دی چې دلته بایزید پیردوشان تولد شوی دی، هغه چا چې همیشه د خپلواکۍ، آزادۍ او د ملي مفکورې اساس یې د افغانانو په تاریخ کې ځان کړی دی. نو پر دې اساس باندې زموږ روابط د هند سره په تاریخي لحاظ باندې ډېر پیاوړي دي، چې دا نور روابط یا دا نور چې په راتلونکي کې په پام کې نیول کېږي، البته د دغه تاریخي او فرهنګي روابطو تر سیوري لاندې به پرمختیا او پراختیا مومي.
په نوې ډیلي کې د جواهر لال نهرو د پوهنتون استاد خالق رشید و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د افغانستان او هند د اړیکو په مسله خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې بیا هم نوی ډیلی ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر موضوع څیړو. راسره اوسئ.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
اوس ګورو چې د کابل چاپ په ورځپاڼو کې نوی ډیلی ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر په اړه کوم مطالب خپر شوي او د ورځپاڼو نظریات په دې اړه څه دي؟ د کابل چاپ ورځپاڼو ته رحمت الله افغان کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو د دوشنبې د ورځې په ګڼو کې په افغانستان کې د اداري فساد او له افغانستان سره د هند په اړیکو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. محور ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکي، له هغې ورځې چې د افغانستان د مالي وزیر د ولسي جرګې د شپږو وکیلانو د فساد تورونه رسوا کړل، د ولسي جرګې حالات له هغه مسیر نه کاملا وتلی ده چې د وکالت د چاپیریال اصول یې ګڼو. د لیکوال د معلوماتو له مخې وړمه ورځ ولسمشر حامد کرزی په ار کې د کمیسیونونو له مشرانو سره وکتل، هغوی ته لارښو ونی او وزرونه وړاندې کړل. د سر مقالې د لیکوال په باور وزر او سپیناوی د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ کړکیچ او بې باوري نشي سړولای. د خدمتګار ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلی دي، د افغان دولت په ارګانونو کې د فساد لټول په ستورو پسې د اسمان د لټولو په معنا ده. یا د ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکي دا حیثیت د اعادې اقامه یوازې په عدلي او قضایي ارګانونو کې قانونیت لري نه په ملي شورا کې. لیکوالی کې د ملي شورا د پلټونکي ځانګړي کمیسون وظیفه په ملي شورا کې د فساد د قضیو څېړل دي. خدمتګار په خپله سرمقاله کې وړاندې لیکي که څه هم د رامنځته کېدونکي کمیسون لپاره عنوان سم ټاکل شوی خو پر دغه کمیسون به د سپارښتونکو اغېزې کمیسون له اصلي مسیر څخه 180 درجه منحرف کړي. خدمتګار د خپلې سرمقالې په پای کې لیکي هیڅوک هم د دې تضمین نشي ورکولی چې د نوموړي کمیسون څېړنې به بې پرې وي. کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو له افغانستان سره د هند د اړیکو په اړه هم لیکنې او تبصرې کړې دي. ملی باور خپلواکی ورځپاڼې د افغان کارپوهانو لخوا لیکلي هند کولای شي د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو ودروي. ورځپاڼه لیکي هند په یو داسې موقف کې ده چې له افغانستان سره په بېلابېلو پوځي برخو کې مرستې وکړي. دنیا خپلواکی ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي د افغانستان ګاونډیان باید له هند څخه د دوستۍ درسونه زده کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور له ډېرې مودې را په دې خو افغانان له خپلو ګاونډیانو څخه ترخې تجربې لري ځکه دغو ګاونډیانو تل د افغانستان په کورنیو چارو کې شرمانه لاسوهنې کړې دي چې دغه حالت له هم روان دی. د لیکوال د معلوماتو له مخې هند له هغه وخته چې له افغانانو سره یې دوستانه روابط پیدا کړي دي په ډېره صادقانه ډول یې اړیکې پاللې دي او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي افغانان د افغانستان او هند د مشرانو ترمنځ له خبرو څخه د مثبتو پایلو او ښو لاسته راوړنو په تمه دي.
قدرمنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو واوریدل چې د کابل او په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد اړیکې په وروستیو څو میاشتو کې په پرله پسې ډول مخ په خرابېدو دي ټاکل شوې چې ولسمشر حامد کرزی نن نوې ډیلي ته د خپل سفر په ترڅ کې له هندي چارواکو سره د افغانستان او هند ترمنځ په پوځي او امنیتي برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ولسي جرګې غړي نادرخان کټوازی ډېره موده په هند کې تیره کړې او له هند او د سیمې له نورو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې له نږدې څاري. دا شیبه د همدې موضوع په اړه د ده د نظر اخلو. د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی کټوازی صاحب. شیبه مخکې تاسو د پوهان صاحب خالق رشید مرکه واورېده چې ویل افغانستان کولی شي د یو خپلواک هیواد په توګه له هند او پاکستان سره په اړیکو کې انډول وساتي. ستاسو په نظر آیا پاکستان به هم دې ته چمتو وي چې افغانستان له خپل دې دریځ سره د یو ګاونډي په توګه ومني؟
بله، سلام علیکم. زه د استاد له دې خبرې سره بالکل موافق یم، ځکه چې افغانستان یو خپلواک هیواد او افغانستان هڅه کړې ده چې په ځانګړي ډول باندې دغه تیر ولس یولسو کلو کې چې له پاکستان سره خپلې اړیکې ښې کړي، ټینګې کړي، دیوان سایه او مسلمان هیواد د توګه باندې. خو له بده مرغه چې د پاکستان کښې حکومتونه راغلي دي، هغو نه یوازې چې له افغانستان سره یې د اړیکو د ښوالي یا د ټینګښت هلې ځلې کړې دي، په افغانستان کښې د لاسوهنو نورې هلې ځلې هم کړې دي. دا چې اوس د افغانستان ولسمشر هند ته ځي، دغه هند ته د افغانستان د ولسمشر تګ موږ تاسې باید داسې ونه انګېرو چې دغه یو ناڅاپه تګ دی، یا دا څوک دا فکر کوي چې دغه د هند او د افغانستان د ضد باندې یو کوم قدم اخلي. دغه اړتیا ده د افغانستان په اوسنیو حالاتو کښې، خصوصا دغه نظامي او اقتصادي انتقال چې رامنځته کېږي په دغه حالاتو کښې، موږ اړتیا لرو د هند اقتصادي مرستو ته، نظامي مرستو ته.
کټوازی صاحب، افغانستان خو تل ویلي دي چې د ټولو ګاونډیانو مرستو ته او همکاریو ته اړتیا لري، مګر ځینې څارونکي په دې نظر دي وایي چې افغانستان ډېره زیاته هڅه وکړه، کابل ډېره زیاته هڅه وکړه چې له اسلام آباد سره خپل اړیکې ښه کړي، نتیجه یې ور نه کړه. نو اوس دا یو ډول مخ اړول دي د هند خواته او له پاکستان نه تقریبا د یو ناامیدۍ حالت دی. دا موضوع تاسو څنګه څېړئ؟
ما په نظر باندې له دا اوس تګه مخکې تکل صاحب افغانستان ډېر مخکې، یعنی لومړی ستراتیژیک تړون چې له هېوادونو سره دا اوس یې له نړیوالو ډېرو هېوادونو سره ستراتیژیک تړونونه موږ امضا کړي دي. لومړی تړون و چې له هند سره موږ یو ستراتیژیک تړون لرو، او د ستراتیژیک تړون موخه همدا وه چې په سختو مشکلو کښې له یو بله هېواد سره مرستې کول. او اوس هم هغه د ولسمشر کرزی و تګ هند ته په همدغه اساس باندې ده. خو له پاکستان تاسو ول ما مخکمه یادوري وکړه چې له پاکستان سره موږ ډېر هلې ځلې وکولې د افغانستان حکومت او اوس هم داسې نه ده چې د افغانستان حکومت به نو اوس پاکستان ته بالکل مشا کوي. پاکستان زموږ ګاونډی ده او موږ بیا هم اړتیا لرو یو بل ته. پاکستان موږ ته لري، موږ پاکستان ته اړتیا لرو چې دا ته د افغانستان د ولسمشر سفر د دې سبب ونه ګرځي چې پاکستان خپلو باندې ملسره دی چې زه ورکوم.
بله کټوازای سی، بیاوه بل موضوع د افغانستان او هند د اقتصادي اړیکو مسله ده چې پاکستان په دې کې افغانستان له هند سره مشترک سرحد نه لري او پاکستان په دې کې یو مانع ده او ښایي د ځینو خلکو د ځینو کارپوهانو په نظر چې د افغانستان او هند اقتصادي اړیکو په لاره کې خنډ هم جوړ کړي. هلته د چابهار د ایران د چابهار د سرحد مسله شته. د افغانستان او هند اقتصادي اړیکې تاسو څنګه ارزوئ؟ دغو ستونزو ته په پام سره او دې امکاناتو ته په پام سره
د یو مسلمان هیواد توګه باندې د پاکستان دغه یو اخلاقي انساني او اسلامي مسؤلیت ده چې دوی تر دوسه پورې چې د هند څخه د مالونو په واردولو او یا په افغاني مالونو په صادرولو باندې دغه خپله لار تړلې ده او په څومره اوږده لار باندې موږ ته د چابهار له لارې دغه مالونه راځي. پاکستان که چېرته نیک نیت ولري نو اول خو دغه د پاکستان ګټه هم وه. د پاکستان کښې دغه د موږ موټران تلو راتلو یا ترانسپورټ ګټې دوی ته مغېږېدلې. دوی خو دغه له افغانستان سره دغه د مخالفت او د دښمنۍ پوره دا یو بېلګه ده. هغه که چېرته دغه یو بانې تړي نو د دوی ناټو ځواکونو ته لار ورکړې ده چې هغه دلته افغانستان ته وسلې راوړي، هغو ته یې لار ورکړې او افغاني مالونه د پاکستان له لارې چې موږ ته ډېره لنډه ده هغه لارته نه خلاصوي. افغانستان تر اوسه پورې دغه هڅه کړې ده او اوس هم دغه لار بنده ده. دا لار د افغانستان په تجارت باندې منفي تاثیر نه شي کولای. اوس هم موږ ته چې له هندي مالونه راځي زیاتې چابهار له لارې راځي، چې هغه د ایران ته وبرځي، بیا له ایرانه چې افغانستان ته راځي چې ډېر اوږده لار ته بده مرغه چې پاکستان په دې هغه کې کوم اقدام نه ده کړی. بله خبره ګوره چې ډېره مهمه خبره ده، موږ یو خپلواک هېواد له هر مملکت سره موږ کولای شو چې اقتصادي سیاسي نظامي اړیکې ټینګ نو که چېرته پاکستان له چین سره یا
بله درنو اوریدونکو له د افغانستان د ولسي جرګې له غړي نادر خان کټوازی سره زمونږ د ټلیفون اړیکه قطع شوه. د ټلیفون د خراب کیفیت له وجې له تاسو نه بښنه غواړو. په هر صورت ورزو یوې بلې وروستۍ موضوع ته. نن د ولسي جرګې په غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په اړه بحثونه وشول او د ولسي جرګې غړي په دوو ډلو ویشل شوي وو. د نننۍ غونډې په اړه اسد الله لودین له کابله راپور راکوي.
د دوشنبه په ورځ هم د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون تاوده بحثونه وشول. ځینو وکیلانو تور ولګاوه چې د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو له دې قانون سره لیکنی ډاک چلند وکړ. د ولسي جرګې غړی فرخنده زهران ادری وایي په ولسي جرګه کې د ښځو په مقایسه د نارینه وو نفوذ زیات دی او د دې قانون په وړاندې له مرد سالارۍ څخه کار واخیست. میرمن ادری وویل چې ولسي جرګې له یاد قانون سره جفا وکړه او غواړي هغه مادې بدل کړي چې د قانون اصلي روح جوړوي.
برعایت یک محترم اداری گفتم که قانون من خشونت داخل اجندا نکنید.
لیداری پلاوی نمو گفتل چه ده تاوتریخوالی ده مخنوی قانون پا اجندا که شامل نکری. تاسو قانون پا اجندا که ونیوه او ده افغان خزو پا سیرمو پا دروه واه. تاسو ده قانون تورن کر او غاری حقا مادی بدل کری چه ده قانون روح جوده وی. لدی ورست تارتیانش ده چه ده قانون تر بس لندی ونیسی او ده اخپلی بزکشه لعمل افغان میرمنو تا ده قانون توتا توتا کری.
ده خزو پوران ده تاوتریخوالی ده مخنوی قانون پا دیار لسواتات یم کال کې د جمهور رئیس حامد کرزی له لاسلیک وروسته د یو تقنینی فرمان په بڼه نافذ او درې کاله کېږي چې له مخې یې اجراءات کېږي. دغه قانون چې کله د تېرې شنبې په ورځ د تصویب او بحث لپاره ولسي جرګې ته واستول شو نو د ځینو وکیلانو له سختو عکس العملونو سره مخ شو. ځینې وکیلان وایي چې د دې قانون ځینې مادې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي او ښه ده چې بدلون پکې راشي. دا ډله وکیلان جونو ته د واده د عمر ټاکل، له ښځې سره د تاوتریخوالي په صورت کې میړه ته د سزا ورکول او ځینې نور ورته مسایل چې په دې قانون کې دي له اسلامي اصول کولو سره په ټکر کې بولی او وایي چې باید اصلاحات پکې راشي. د ولسی جرګې غړي عبدالرحمن رحماني ادعا وکړه چې د دې قانون تر شا ځینې بهرنیان ولاړ دي.
رئیس محترم، دا یو سیاسي پروژه ده. د تیرې شنبې په ورځ چې له مجلس څخه ووتم، د بهرنۍ دوه موټر راغلي وه. بهرنیان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر قانون څه کار لري؟ دا قانون نه باید په اجنډا کې ونیول سي او بحث پرې وسي. له دې قانون څخه هدف د ښځو د شرعي حقونو ملاتړ دی، نو دا قانون باید د قرآن په رڼا کې وڅېړل سي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون دا مهال د ولسي جرګې په یو ځانګړي کمیسیون کې دی او د دې جرګې د رئیس په خبره په ټولو اختلافي مسایلو به یې بحث وشي.
قدرمن اوریدونکو، د ماسپښین دوه بجې او دیرش دقیقې دي. په څو شیبو کې تاسو ته د ځوان فکر اونیز پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې فرشته جلالزی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی نن هند ته ولاړ او هلته به د دغه هیواد د صدر اعظم په ګډون له لوړ رتبه چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان په ولسی جرګه کې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي پر قانون بیا هم بحثونه وشول، خو هیڅ یې پایلې ته ونه رسید. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په پاکستان کې د دینی مدرسو له زده کوونکو څخه په افغانستان کې د انتحاري حملو او د نورو تخریبي فعالیتونو لپاره کار اخیستل کیږي. د چین حکومت نن پر شمالي کوریا ژغ کړی چې هغه شپاړس چینایي کبنیونکي د خوشي کړي چې دوی اونۍ مخکې د شمالي کوریا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د چین صدر اعظم لی کی کیانګ نن ویلي چې هیواد یې له هند سره د دوه اړخیزې همکارۍ او د متقابل باور رامنځته کیدل غواړي. د چین صدر اعظم هم په هند کې دی. ایران یو آذربایجانی فعال خالده خالد او د هغې موټر چلونکي خوشی کړل. د آذربایجان د پارلمان یو غړي الدار ابراهیموف د ازادي راډیو ته وویل چې دواړه آذربایجانیان پرون خوشی سوي دي. او د بغداد په شیا میشتو سیمو کې شپارستانه په چاودنو کې نن وژل سوي دي او چارواکي وایي چې لشتلجه او یا تنه نور زخمیان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په پاکستان کې ګڼ شمېر مدرسې ځکه رخصت شوي چې طالبان یې د جګړې لپاره افغانستان ته استول کیږي. قدرمن اوریدونکو، د مطالبو د زیاتوالي له وجې مو دا راپور خپور نه شو کړی. دا راپور به د ازادۍ راډیو د څلورو بجو په خبرونو کې تاسو ته وړاندې کړو. او سم پام وکړئ د ځوان فکر د اونیز پروګرام اوریدو ته.
دا ځوان فکر خبرونه قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. زه مجیب الرحمن انګارم په نننۍ خبرونه کې ستاسو کوربه. د پېښور پوهنتون ځینې محصلینو سره یو ځای ناسیم. دا ځوانان دلته یو ټولنه لري د افغان او پاکستانی ځوانانو د ټولنې په نوم. دوی دا چې دا ټولنه کله جوړه کړې ده، څه مقصد لپاره یې جوړه کړې ده؟ د دې ټولنې د مشر ښاغلي احمد ګل نه به دغه معلومات واخلو.
په 2011 کال کې دا په پېښور پوهنتون کې څه افغان محصلینو او څه پاکستاني محصلینو دا یو ځای کېناست او دا ټولنه هم جوړه کړه چې مقصد یې صرف او صرف په تعلیمي میدان کې، کلتوري میدان کې، روغتون بخش کې او اقتصادي میدان کې علاقایي تعاون فروغ دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. دا دا ټولنه خو په اولین مراحلو کې دا خو بیا هم مونږ ډېرې هرې ځلې کړي او سیمینارونه او کانفرنس هم کړي چې پکې مشهور یو پاکستان او د افغانانو محصلینو ترمنځ د علاقایي تعاون فروغ باره کې وو. او دویم سیمینار چې زمونږ ډېر مهم سیمینار چې هغه اوس شو چې هغه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د اقتصادي، کلتوري او تعلیمي میدان کې د اهم اهنګي باره کې وو.
قدرمن اوریدونکو، زمنګ د نننۍ ناستې د دغه پروګرام د خبرونې مقصد دا دی چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د سیاسي روابطو په خکولو کې یا د تاوتریخوالي د منځوړلو کې ځوانان څومره مسولیت لري. د دواړو خواو ځوانان، نو دغه ځوانان دي چې د ټولنې استازي دي او د ټولنې راتلونکي به دوی ټاکي. د دې ټولنې د مرستيال ښاغلي محمد ولی افریدی نه به وورو چې دوی څه نظر لري.
بالکل، که تاسو څنګه ویل، پاکستان او افغانستان چې کوم سټوډنټ دي، کوم یوت ورته ویلې شي، دا د دواړو ملکونو چې کوم سیاسي روابط دي، کوم سیاسي تعلقات دي، په هغه کې ډېر زیات او ډېر رول پلے کولای شي. کم زمون مخکینه وخت هغه سم تیر شوی چې کمر روان وخت نو دا وخت کې هم دا زمون سټیج والا چې کم عمرونو والا خلک دي کې به د افغانستان چې کم دلته سبق د افغانستان واګه به دوه کسانو پلاس کی نو چې کم پاکستان کې دوه کې به تر اوسه زمون کم د یو ته هم دا شانت یو بل سره ناستا پاستا او شی یو بل سره انډرستانډینګ وشي نو ځین چې دا په حکومت ستا باندې خاص را پروزی په کم روان چې کم فیوچر دی پغی کې به هغه پروزی په
قدر مون اوریدونکو د دې ټولنې د یو بل غړي نه مې پښتنه داده چې دوی چې دلته یو پاکستانی اداره کې زده کړې کوي د پاکستانی ځوانانو د افغان ځوانانو ترمنځ اړیکې څنګه دی، یا دغه د حکومتونو سیاستونه په دوی هم تاثیر کړی که څنګه؟
زمانو جواد احمد کټخیل د انفارمیشن منیجر یم د پاک افغان یوت فورم. نو مونږ دلته هیڅ داسې نه دي مخصوص کړي چې مونږ سره پاکستانی ورونه څه تضاد مونږ په سیاست کې څه اغه نه کو. زمونږ چې دا کومه ټولنه ده دا یو غیر سیاسي ده او ایز ا سوشل ورکر هم مونږ کار کوو او په دې حق له مونږ څه خاص اغه نه کړو.
د دې ټولنې یو بل غړی چې د کوز پښتونخوا د پاکستان اوسیدونکو دی، اول به خپل ځان را تعارفي کی او بیا به دا راته وایي چې دلته تاسو سره چې په دغه ټولنه کې په کالج یونیورسيټي کې کوم افغان محصلین دی، آیا تاسو ترمنځ لکه جواد چې ویلې رښتیا هم فضا هم داسې ده دوستانه ده که کله نه کله یو څه خړپړتیا تاوتریخوالی یو څه لانجې منځته راځي؟
زما نوم یحیی خان دی او زه د پاک افغان یوت فورم پاکستان یوت ریپرزینټیټیو یم. زه د تقریبا د تیرو وو کال نه دلته د افغانانو سټوډنټانو سره سبق یو ځای وایم، خو ما د اوسه پورې داسې د دې سره یا تاو تریخواله یا داسې دغه نه دی کتلی. همیشه په هر یو فورم په هر وخت کې دي چې دا زموږ ملګرتیا کړي ده، خاص کر زما سره خو ډېر زیات تعاون کړی دی. کاغذ د سبق سره دي حاصره یا د سبق نه بهر که نور څه کو کریکولم اکټیویټیز یا زموږ سره سوسایټي کې څه اکټیویټیز مبارک دي زموږ سره ډېر زیات هیلپ کړی دی او داسې څه خبره پکې نشته.
ښه، نو تاسو چې وایئ چې هیڅ زموږ ترمنځ بیخي داسې مونږ نه ده محسوس کړي، یعنې که زه داسې وایم چې تاسو تقریبا مقصد دا دی چې ما مونږ داسې نه ده محسوس کړي چې یو د یو هیواد دی بل د بل بیخي لکه ورونه دی یو ځای خلک داسې، دغه پیغام بیرته تاسو ولست څومره لیږدولی، څومره به انتقال کړی خپل خلکو ته، څومره دغه خبر رسولی ده چې باید د حکومتونو پالیسۍ په دوی باندې تاثیر ونه کړي؟
زه خو اول دا خبره کوم چې ما چې څومره وخت دلته دې سره تیر کړو نو ما لکه دا خبره بالکل لکه پیژنګلی هم نه ده چې مطلب دی یا د افغانستان دی یا د بل ځای دی. مونږ ټول لکه یو پښتانه خلک یو، مونږ ته بالکل یو شانتي ځان ښکاري. هم د دې خبرې لپاره چې دا میسج چې دی دا مونږ مخې ته خلکو ته ورکو چې مطلب زموږ په منځ کې هیڅ تضاد نشته او مونږ د یو بل بالکل لکه مونږ د یو بل سره داسې اوسېدې شو لکه رونه، او په هر یو میدان کې مونږ د یو بل سره تعاون کولای شو. د هغې لپاره مونږ د پاک افغان یوت فورم چې دی دا جوړ کړی او په دغې نړۍ کې چې دی مونږ مختلف شانتي پروګرامونه کړي دي.
د ځوان فکر خبرونه قدرمن اوریدونکو د دې پروګرام د نننۍ خبرونه زمنګ د پیښور پوهنتون د محصلینو سره ده. دلته افغان او پاکستانی محصلین دي، دوی د افغان او پاکستانی ځوانانو د ټولنې په نوم یو اتحادیه لري. د دې اتحادیې د غړو خبرې تاسو اوریدي، خبرې به زمنګ جاری وي. د خبرونه مقصد یا موضوع زمنګ ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابط په خکولو کې او د دې موجوده خړپړتیا په لمنځوړلو کې ځوانان څومره مسؤلیت لري او د ځوانانو څه کردار لوبولای دی. زمونږ د دوه مرګرو دا ویل چې د زمونږ ترمنځ هیڅ دغه ډول اختلافات نشته، نو بیا څه فکر کوي د ولس دا د ولس نمائندگان دي ځوانان دي، د حکومتونو ترمنځ دغه سیاسي روابط ولې نه ښکېږي؟
زمانو محمد ظاهر شاه د بین الاقوامي روابطو نیمستری محصل مو د افغانستان څخه د ما تعلق ته دا سی خبره ده چې د افغانستان او د پاکستان د حکومتو په منځ کې اختلافات شته. مونږ وایو چې دغه پالیسی چې کومه یا د پاکستان ده یا د افغانستان ده په دې باندې فشار واچو او دا پالیسی په تبدیل کړو، بلکې د حکومتو په منځ کې هم روابط مونږ کړو چې مونږ چې اقتصادي روابط سره زیات شي، کلتوري زیات شي، تعلیمي زیات شي، نو دې لپاره مونږ کوشش کوو چې په حکومتو باندې فشار واچو.
مونږ سره د پیښور پوهنتون د افغان محصلینو د اتحادیې عمومي رئیس ښاغلی ډاکټر نجیب ننګیال هم ناست دی. تاسو د ډاکټرې سره سره د آی آر یا د نړیوال اړیکو د څانګې نه هم فارغې ماستر یې. د افغانستان او پاکستان روابط حکومتونو ترمنځ په موجوده وخت کې تاسو خپله څنګه ارزیابي کوئ؟
از مون خو څومره وخت نه مشاهده کوو د اړیکې د افغانستان او پاکستان د دواړو ولسونو ترمنځ خو خې دي. البته د دولتونو ترمنځ کوم اړیکې دي دا د خوالي نه بلکې د خرابوالي په طرف روان دي. سره د دې چې د دواړو خواو ترمنځ خو فورمونه شته، د ځوانانو ټولنې وجود لري، د استادانو پروګرامونه شته، تک راتک کې محصلین زیو راځي، تجارت مونږ ډیر پراخ لرو له دوی سره، کارګران زی یو خوا بل خوا، خداړي کې بیا هم د ترنګلتیا په طرف روان دي. زما په نظر باندې د صدق کمواله د دواړو خواو کې اخلاص کمې دي، هغه مخلصي حلې زلې نه دي شوي. د ځوانانو ټولنې وجود لري، دا یو غیر سیاسي ټولنې، زه خوایم دغه ځوانان دي عمل کې په سیاست کې انوالف شي، راد شي، په دولتونو دي دوی فشار واچي، ولسونه کولای شي چې په دولتونو فشار واچي، هغه تغییر وخري. او بل دا د ځینی پټی کړی دي چې په دواړو خواو کې وجود لري، هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې، دوی هیڅ کله نه غواړي چې دغه تعلقات دي خشي، تر څو چې دغه پټ لاسونه هغه پټی کړی دي ته قانع کړی شي نه چې دواړو ولسونو ترمنځ روابط خشي، نو موږ هیڅ کله په دې کې نشو کامیاب دی. درېمه خبره دا ده چې کله دغه ټولنې جوړیږي د دواړو ترمنځ د اړیکو لپاره دا د دې د دایره کار ډیر وړوکی، دایره کار باید ډیر زیات لوی شي. د افغانستان له طرف نه که په دې ټولنو کې څوک انوال کېږي، بزوایم د ټولو خواو نه، د شرقي، د غرب نه، د شمال نه، د جنوب نه، ټول طرف نه ځوانان راوښتل شي. همدغه شان په پاکستان کې واځي د پېښور ځوانان د توان نه لري د دولت پالیسي بدله کړي. دا باید له سایوال نه، له سیالکوټ نه، له ګجرانوال، له کراچۍ، له سند بلوچستان، ټول نه د ځوانانو نمائندګي وکړي. هله کېدل شي پولیسونو کې انقلاب راشي،
سرګودي پهلوانان پکې
راغه باید راشي. د سرګودي پهلوانان که پکې نه وي، دغه یوازې د پېښور خلک نشي کولای د دواړو دولتونو په پالیسۍ باندې اغیز وکړي. یو جامع کړنلاره تر سودي د پاره وجود راونه لري، دغه اړیکه به همدغه صفات وي.
تاسو د افغان محصلینو اتحادیه د دوی د ټولنې نمشره د ډیر کلونې شوې دي، تاسو تر اوسه پورې دغه څه کوشش کړی چې د ټول پاکستان په سطحه د ځوانانو د دواړو د ځوانانو اوس کوم ټولنه یو اتحادیه یو شعر عمل سکی؟
موږ سره خود امکاناتو کمې دي. موږ سودا ځلی هم یو پلان درلود چې د دواړو خواونه یو پاک افغان یوت کانفرنس راوغړو، چې هغه کې د افغانستان او پاکستان ټول ځوانان، د افغانستان د سلور د ولایتونو، پاکستان د سلور وړ ولایتونو ځوانان په دې کې راشي او د خپل بحث وکړي. خدا ځینې دسي مسائل موږ لرو چې موږ خلک هم نه پریږي، موږ هم نه غواړو چې د اکیډمیک لاین کراس کو او سیاست تکي داخل شو، ځکه موږ اصلي نه ټولنه ده. او ځینې مسائل شته دواړو طرف ته، نو دا د خلکو کار دی چې هغه خو سیاسي ټولنې باید وجود تراشي او زل د ځوانانو چاغي کار هم همدغه چې دواړو ترمنځ د سیاسي اړیکو د خوالي لپاره کار وکړي. افغانستان کې بخوا بندور مملکتونو تل زده کړې ته یا افغانستان داخل کې پاتې کېدل، بي زده کړو پاتې کېدل، موږ راوسی په دې ځکه پونتونو کې داخل کړي دي. سره د اړیکو ډیر خواله راغله، دوی هم موږ سره راویخه شوې ده، موږ هم دوی نه مننه کړې ده. هغه زموږ محصولونو هم د دوی هغه سایکي په خط ډول باندې معلومه کړې ده، دوی هم موږ پیژندلی چې موږ څوک یاستو. نو دا د اړیکو خوالي طرف ته موږ وړي، دا ډیر مثبت قدم موږ ته ښکاري.
په اوس وخت کې ځوانان په سیاسي برخه کې که هلې ځلې ډېرې وکړي، که ګټه به زیاته وي د افغانستان او پاکستان البته د حکومتونو ترمنځ د روابطو په ښه کولو کې، که په فرهنګي برخه کې یا په اقتصادي یا نورو کې.
زما نوم زاهد رحمان، افغان دی. نو زه به دا وایم چې هر ځوان ته دا پکار ده چې په هره برخه کې کار وکړي. موږ ته دا پکار ده چې داسې ځوانان چې هر ځوان راشي او د خپل لکه د نورو ځوانانو نه کار واخلو، لکه نجیب ننګیال چې کومه پروسه شروع کړې ده، نو په هره برخه کې موږ ته پکار ده چې څوک نه څوک پیدا کو.
بیرته راځو د دې سیمې یو ځوان ته چې دوی د خیبر پختونخوا اوسیدونکي دي، د دې ټولنې غړی او همدلته په دې پوهنتون کې زده کړې کوي. افغان محصلین خو د ځینې امکاناتو د نشتوالي نه شکایت کوي، چې مثلا بعضې غټ پروګرامونو کې که زموږ د حکومتونو مرسته راسره نه وي په مالي لحاظ یا نورو برخو کې، موږ شاید ځینې غونډې دوی چې نشو جوړولی. تاسو چې د دې سیمې د دې ځای د حکومت په پختونخوا د حکومت مرسته څومره ستاسو سره شته په دې کارونو کې، ایا تاسو وګینئ چې مرسته غوښتي دوی څه کومک کړی دی؟
زمانو محمد عرفان دی. په حکومتونو په لحاظ سره نه سي زموږ د فورم سره خاص مرسته هم نشته او نه سي او لکه سپورټ کوي دی.
تاسو کله د حکومت نه مثلا یو کانفرنس یو غونډې یو څه جوړولو کې د څه مرسته غوښتي ده؟
بالکل غوښتي ده. او دسي بازي کم ان جی اوز وغیرہ او دسي مسخال یو سود غوډ سپورټ هم کړی دی، خو داسې په هاي لیول باندې لکه دسي
خاص حکومت مرسته نشته.
بالکل.
نو زه غتیره پوښتنه به بیا کله را تکرار کوم، د حکومتونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ داسې یو لوی لانجام نشته، کله داسې خدای مکه جنگ جګړې نه دي شوي، د یو ځوان په صفت څه فکر کوي؟ دا روابط د حکومتونو ترمنځ ولې د ښه کېدو په ځای داسې د خرابېدو خواته روان دي؟
زمونږ د حکومتونو هغه بیسک انټرست چې کم دي یو بل نه، هغه نن سبا یا د مخکې نه کم چې جدا جدا روان دي. افغان حکومت که افغان کې هر سره غلي، دا جدا انټرست دی، زمونږ جدا د افغان لپاره جدا انټرست دی. دغه وجه نه زمونږ حکومتونو په لحاظ سره هغه کم دغه تعلق چې پکار دی زمونږ نه دی راغلی.
دوی د دې اختلافاتو تاوان نه چاته رسیدي.
تاوان بالکل دی عوام ته رسی چې هغه څوک دیو بل سره زمونږ دوی سره تعلق راغله دی افغان یوت سره نو موږ ته پته جده لګه زمونږ او دی په منس کې سره دومره خاص تا غنښته ډیفرنسز نشته خو چې چاته پته نشته نو هغه بیا هم لګ ډیر نیگیټیولی سوچ کوي دوباره کې یا کو دی چا سره زمونږ په پاکستانیان سره واسطه نه راغلی نو هغه هم نیگیټیولی لګ سوچ کوي
نو اوس خېدغه چې دوی داسې منفی فکر دی او بل بار کې منفی نظر لري د ځوانان څومره مسولیت لري چې دغه مثبت فکر خلکو ته ورسی
نو ځکه خو موږ دا فورم جوړ کړی دی چې موږ رایوزی شو او موږ خلکو ته دا پیش کړو چې بالکل زمونږ دومره سنیشته موږ بالکل یو شانتی رونه یو پښتانه قوم یو یو پیسې کې یو شانتی انټرست یو دی او دې لپاره موږ خلکو ته پیش کول غواړو
نجیب ننګیال ویلې د خټه کې اشاره وکړه چې په کار ده چې دغه ټولنو فعالیت ساحه و پراخ شي یعنی یوازې د پښتونخوا یا د پېښور ځوانانه دي کې د سرګودي پهلوانانه می دي کې د سند می د بلوچستانه می د لاهور د مختلفو ځایونو تاسو د دې سیمې د اوسیدونکو په صفت تر اوسه داسې یو څه کوشش کړی چې د خپل ټولنه مثلا د پاکستان شموله کې د ټول پاکستان په سطح باندې یو څه جوړ کړی
تاسو چې وګورئ دا کم نوم ورکړی چې پاک افغان یوت فورم په دې کې نه کنه ټول د پاکستان چې کم دی پښتانه شو یا پنجابیان شو یا سندیان شو یا بلوچیان شو موږ ظاهر نه کنه چونکه موږ ابتدایي منډه تړې دي نو موږ کوشش مده چې اوسه پوری نه کنه د پیښور او یا د خیبر پښتونخوا کم دی پاټه خلک دي میجورټي دلته چې افغانستان کم خلک دي پښتانه دي کنه نو موږ کوشش مده چې اول د دې سره چې کم دا پښتانه دي یو بل سره یو ځای شو ناستا پاستا کو دین علاوه موږ په فیوچر پلانینګ کې دای چې موږ په پیښور د کراچي لا لاهور لا کوټه لا د ملک مختلف ویسولا چې الته په زینو کې کم زمونږ د افغان نېشنل دي کم ملګری الته سبق نه چې غوسه موږ نسته پاسته کو هم دا شانتي چې په دغه یونیورسيټو کې کم زمونږ نور دي پنجابیانو نه دي یا سندیان دي یا بلوچستان دي چې غوم د خبره تمایل کو چې زمونږ د دوه ملکونو ترمنځ دا افغانستان نه دښمنی شته نه داسې جنگ شوه دی بیا د خلکو په ذهنونو کې چې کم د مس پرسپشن دی یا مس انډرستانډینګ دی د خلکو مس کې راغلي څو وجوهات په بنا باندې نو موږ کوشش دای چې دا کم مس پرسپشن دی کم مس انډرستانډینګ دی د خلکو په مس کې هغه کو چې کم د پیپل ټو پیپل ریلیشن دی کم تعلق ته چې دا نورم امپروو شي
احمد بن صاحب فکر کوم تاسو څه ویل غواړئ
او زه دا ویل غواړم چې د پاک افغان یوت فورم دا یو ډیر لږ وخت کې چې په پنجاب کې د دې یو وینګ موږ جوړ کړی چې مشر احمد الحق دی موږ کوشش وکړو بیگا چې هغه راو غواړو خو وخت ډیر لږ وسنګ تاسو ماته بیگا کال کړو د باره کې نو هغه نشوي کولای چې نن راو رسیږي نو آلته موږ یو خپل د ټولنې یو وینګ آلته هم لرو چې مشر احمد الحق دی او دویمه خبره څنګه چې تاسو د ټولنې پښتنې وکړي چې یوت زمونږ ځوانان چې د حکومتونو روابط ورستورس خرابې دوه طرف ته روان دي ځوانان په دې کې سرول پرې کولای شي نو زه دا وایم د حکومتونو نن سبا چې راضي دا هم د منګ په ووټ راضي منګ ووټ ورته کوو راضي او د پاک افغان یوت فورم څه د مین مقصد په دې ځوانانو کې شعور پیدا کول دي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تعلیمی کلتوري روغتون او اقتصادي روابط مبارکه نو هم د ځوانانو کې چې شعور پیدا شي دا به هغه خلک مخ کې راولي چې څوک د روابط ښه کول غواړي او ان شاء الله ور روان وخت کې منګه په سند کې او بلوچستان طرف ته هم زمون خبره اترې روان دي چې هلته هم یو وینګ جوړ کو او په کابل کې زمون وینګ تقریبا جوړ کړی شوی دی چې زر تر زر به اوس یو سو هفتو کې هلته لانچینګ به هم شي زمون مې مرګره هلته تلې دي او ان شاء الله روان وخت کې منګه د افغانستان او پاکستان د ځوانانو ترمنځ یو تقریری مقابله هم لرو چې د میاش دو کې به هغه هم شي
د ځوان فکر خبرونه قدرمنو اوریدونکو په نننې خبرونه کې موږ سره د پیښور پانتون هغه ځوانان ناس دي چې د افغان او پاکستانی ځوانانو د ګډي ټولنې په نوم دی یو اتحاد لري ښاغلی محمد ولی پریدای تاسو د ټولنې معاون یې په اوس وخت چې موږ ګورو د افغانستان د خوانه دلته اکثر زیات ځوانان راځي از دا کړو د لپاره پاکستانی ځوانان زیالته البته کسم د سلسله د خوانه هم یو څه دغه برخه کې د روابطو کولو کې د دې تاریخوالي لمنځ وړلو کې ولسته د مثبت پیغام رسولو کې دغه څومره مهمه ګڼي او څومره کردار لوبولې شي ځوانان د دې اړتیا څومره ویني چې د ځوانان د دې ځای زیالته زده کړي وکړي او غیر ازي دلته زده کړي او بل افغانستان د دې ښکاله په لازیات په جنگونو کې تیر کړي دي چې دلته د ځوانان راځي او زده کړي کوي دا څومره ضروری ده
نو ځین چې دوه کسانو ډیر زیات امپورټنس ته په دوه ملکونو تعلقاتو په خکه دوه کې ځکه چې ان کیس یو کس ته افغانستان راغلو دلته او کته دلته خلکو ناسته پاسته یو کته دلته موږ سره کېناستو زمونږ هر څه ویل دل
چې کم دیزنه کسان دی بیا واپس لاړ شي خپل زینو کې الته خامخه ډیفینیټلی تاسو پېت کی چې راته پاکستانی خلک دې څنګه وو یو تاسو روایت څنګه و ناسته پاسه څنګه و نو دلته شکر الحمدلله چې څومره خلک دې پښتانه خلک دې مسلمان خلک دې چې الته لاړ شي نو دې به ډیفینیټلی هم دا خبره کوي چې راته موږ ناسو غو موږ ته دا کمینو محسوس کړی چې راته تاسو افغانستان خلک یې ولې راغلي دلته موږ په یونیورسيټو کې یا کالجونو کې ولې سبق یې نو چې کم الته خلک دې چې غو دا زینه په خپل سترګونی لیدلې یا نه څاورې دلې نو غو دا چې خپل یو کس یو زوی خبره وکي یا ورور خبره وکي چې دا په خبر نه یا پاکستان نورې سونه راغلي نو غو خلکو په زینو کې چې کم داسې شکو شوبات وي یا داسې مس پرسپشن وي د پاکستان یا د پاکستان خلکو متعلق نو هغه ډیفینیټلی هغه سره ختم شي
دغه یو مثال تاسو لری کوم پاکستانی ځوان تلې ال ته افغانستان کې زده کړې کړي بیرته راغلی هغه پیغام راوړي
بالکل بالکل د مخبل غونډې د هغه په افغانستان کې وخت تیر کړي دی او په هغه کړي و د بی ډی ایس کوم د هغه ولدي دلته راغله موږ سره خبره کوله هغه و چې را په افغانستان کې خلک یې چې را داسې ال ته پاکستانیونو سره زیاتې کې یادا کې یادا کې کنه داسې خبره نشته چې کوم پراپر طریقہ ال ته تاسو پراپر ډاکومېنټیشن مختلفو زینو کې ته ګرځې تکلیف نه بالکل داسې بر راغلی مونته
زمون سره د دې ټولنی او بلغړې خغلې محمد نومان ناس دې دیم د دې سیمیو سیدونکې د نړیوال وړیکو څنګه کې د پېښور پانتون لوړیز دکړې کوي نومان سپ تاسو چې د سروکارم دغه سیاسي مسایل سره د نړیوال وړیکو سره د اوس وخت کې د افغانستان او پاکستان د روابط د دې د تعلقات خامخا میډیا بچاره ګوري به تاسو خپل څه تاسو یو غاخلی چې روابط څنګه دي تعلقات د دوړو څنګه دي حکومتونو ترمن
کول خو دا پرې باندې خبره کوم چې موږ له پکار دي موږ کم قدر مشترک دي چې موږ کم سيزونه دي یا کم فیلډ دي کم سېکټر دي چې هغه کې موږ تعلق ډیولپ کیږي او زمونږه تعلق او زمونږه رورولي په مخ کې په وړاندې باندې تلل شي نو موږ له پکار دي موږ باغی باندې کار وکړو او هغه خبرې زمونږ کمی تهدی چې زمونږ کم ارګنایزیشن چې زمونږ کم ځوان دي یا په غټه ست باندې کم زمونږ سېکټر کار کوي چې موږ هغه خبرې ډیسکس کوو کم خبرې چې یا کم طرفونه چې زمونږ سایت کې اطرفګنی راولي یا یو بل موږ لری بوزي نو موږ له پکار دي چې هغه موږ روسته دغه کو هغه به روسته چې کله موږ دا خپل مې ځکه دا کومي خبرې چې قدر مشترک دي چې هغه موږ ډیسکس کو
مثلا څه شی باندې موږ کار وکړو چې زمونږ د روابط ور سره تعلقات سره خشي
د ټولو موږ څنګه چې احمد ګل بای ویلي د نور مرګری ویلي چې موږ په اقتصادي دغه کار وکړو تعلیم په میدان کې کار وکړو هیلث سېکټر کې موږ کار وکړو لکه دلته په تقریبا افغانستان کال په کال تقریبا 20,000 نه زیات افغان یندل ته کوم راضی زمونږ افغانستان نور دل ته راضی او دل ته علاج په سہولت د پاره راضی او سر مختلف قسمه زیارتیانی کی یادل ته کونن منګو ګورو د 5000 نواله 15000 پوری زمونږ افغان رونه دي چې غل ته په معمولی جرمونو کې زمونږ جیلونو کې پراتی دي
یعنی 5000 نه 15000 پوری
او تقریبا دغه سپیکر چې دغه جیلونو کې پراتی دي معمولی دغه لپاره نو موږ چې دغه 15000 کس 15000 کسان موږ پری دلته نو هغه 15000 کولو کې 15000 کولو کې خوارشي هغه به دا میسج پی چې پاکستانیانو موږ په دغه رولې په نوم باندې او دامن په نوم باندې موږ د جیل نه اخلاص کړو نو دې سبا یو خمه میسج لاړ شي د افغانستان کم زمونږ معاشره چې دغه ته به خمه میسج لاړ شي ا دغه چې د افغانستان پاکستان په اړه د غوی اړه کې چې کم پاکستان خلاف کم دغه هغه کې به همواري راشي
استاس خبر دلته نه سمځي چې یو زل دوه د پیښور جیل ته تلې میازینې نورو زندانونو ته تلې ملته ما د افغان بندیانو سره کتلې داس خلک ما پکې کتلې چې دیش کال نه پکې پراته دي غوغي وي تر اوسه پورې زمونږ نه د افغانستان د خواچا پښتنه کړي نه د پاکستان د خواچا کړي نه عالمی نړیوال ادارو سورسلی بغیره زمونږ چا پښتنه کړي بس هم داسې د خدای لې ته پراته یو نه کیس معلوم دی نه دوسیه معلومه ده دا یو ډیره مهمه موضوع ده په دې برخه کې تاسو اقدامات کړي تر اوسه پورې څه کوشش کړي یا آینده کې څه پلان دی برکې
خپله پاک افغان یو پورم چې څنګه سره د امددی د پاره دی چې پاکستان نه کمرونه زمنګ تلی افغانستان کې غیټه سم مسایل وی او یا افغانستان نه زمنګ کمرونه راغلي رونه راغلي پاکستان کې د سم مسایل وی کو هغه په اړه شوبه کې وی کو په اړه دغه کې وی لکه زمنګ په پریکټیکل لغه کې چې موږ ګورو پیړ کې چې موږ ګورو نن نسلور کاله مخکې 15 کاله مخکې چې کلی کې ما پونتون ته لانوم راغله نو زما په ذهن کې زما په دغه کې د افغانستان یو واجب شنت هکاوه لکه یو پروپاګاندا خو شو چې افغانستان ته تلاړ ولتي او کلی تور غټ شول نو به په دې تروغ نه روزي خو دلته زرا عالم ز افغانستان رونو افغانیان رونو سره زمي لاو شم غي سر کیناستم نو زما چې کم خمر ګری دلته ناغام افغان رونه دي لکه پریکټیکل چې درې دی پیړ تر کوم پاک افغان یو پورم زم ممبر جوړ شوم ا دې کې مې کار وکړ پاکستان اړخ کې زم ملاو شوم یا افغانستان رونو سره زم ملاو شوم نو مونږ خلکو ډیر اپریشیټ کړو لکه پریکټیکل دومره مسایل نشته دي خو پته نه لګي ساغه اړخونه دي یا ساغه بیک ډور دغه دي چې په پاکستان او افغانستان غا تعلق ډیولپ کول نه غواړي. یعنی زنګر څه د غنم چې دومره خاص نشته، خو زمونږ ځوانانو لپاره کار دی. زمونږ ځوان چې کم دی غي ډیوټیټډ دی، زمونږ ځوان چې کم دی انرژي وسره ډیر وی، ټایم وسره ډیر وی. مونږ یو چې خپل زمونږ د قوتونه چې کم دی د دې حواله کې په دې پیړ کې هم دې پرمونو کې حل کو، چې مونږ د نور قسم اکټیویټیز کم شي او دې پرمونو کې مونږ د خپل ټایم خرج کو. همدا ځوان بکی دغه چې مونږ له بده تعلق ډیولپ کول لبنه امریکا راځي نه برتانیې راځي نه دغه تر سو پر چې مونږ په خپل غوښتنې مانه غوښتې زم ما افغاني رور نه غوښتې زمونږ د تعلق خکېږي نه.
مننه دوی مهمه خبرې وکړي چې مونږ چې څوت خپل اقدام نیوي کړي نورې راته د مسلې نشي حل کولای. ننګیال صاحب نو څنګه دا بم بل څوک راځي چې دا مونږ خپل مخکې کیږي او د ځوانان یعنی مخکې کیږي کمه د ځوانان به نو خپل به څنګه مخکې کیږي څو وخت به مخکې کیږي دا وخت به څو وخت راځي.
دا پولیسونو کې سیاسي شعور کموالی دی. دغه دواړو ولسونو کې باید سیاسي شعور ډېر زیات شي، پراختیا وکړي. د سیاسي شعور د پرمختګ نه وروسته کولی شي دواړه ولسونه خپل برخلیک پخپل وټاکي. څنګه چې د ملګرو وویل هغه کسان باید رامخکې کې واک ته هغه کسان راوړل شي چې هغه د اړیکو ښه طرف ته اړیکې ویسي، مثبت کارونه وکړي دواړو ولسونو لپاره دواړو خواو ته، نو اله به مونږ کامیاب شو.
خدای دې کړي چې همداسې شي. ځوانان خپل داسې سیاسي نه چې سبا لکه زمونږ د سیاسي مشرانو په شان چې کله قطر یو ځای کې، کله سعودي یو ځای کې، کله امریکا او برتانیا یو ځای کې، هسې نه زه ویرېږم چې بله ورځ د دغه هیوادونو ځوانان راځي او دا زمونږ ځوانان به بیا مجبوره سره یو ځای کې دوی به خپله سره نه کښېني. خپرونې وخت زمونږ ډېر کم دی، په پاو کې غواړم چې دغه ځوانان په لنډو ټکو کې ډېر مختصر راته ووایي چې روابط به د ځوان په مرسته څنګه ښه کېږي.
روابط به ځوان په مرسته باندې داسې کېږي چې ځوان چې موږ خپل ځوانانو ته تعلیم ورکړو، سیاسي شعور په موږ کې پیدا شي د یو بل په باره کې.
عرفان صاحب دوی وایي چې حکومتونه موږ ته چانس راکړي، دا چانس به حکومت راکړي که به موږ خپله تیخ
چانس به موږ په خپله اخلو د حکومت نه، او داسې به اخلو چې موږ خپل میسج کمپازیټیو دغه دې میسج سپریډ کړو په دې خپل کم ځوانان ولې دا په دې خلکو کې سپریډ کړي، هغه حکومت باندې پریشر راولي چې هغه موږ له داسې پالیسیز جوړ کړي چې هغه زمونږ یو بل تضاد نه وي بلکې موږ دا قومونه ښه رانږدې کړي.
احمد ګل صاحب په لنډو کې کراته وایي ځوانانو ته څه پیغام لري چې ځوان څه مسؤلیت لري او څنګه طریقه په خطو غسر د خپل مسولیت ادا کولای شي.
ځوانانو ته زما هم دغه پیغام دی چې په دې طرف کارو کې او شعور پیدا کې په خپل معاشره کې. او زبې یو ډیر خپل مثال دی پاکستان او انډیا ترمنځ ورکوم، امن کې آشه کم پروګرام شروع شوی دی سره د دې چې ډیر کم قدرونه مشترک دي په دواړو هیوادونو کې، او موروسی دښمنی هم روانه ده. خدای به وجود ډیر خپل قدم اوچت کړی دی. هم دغه سي برلین وال مثال ورکم دی، برلین دیوال چې په کوم په جرمنی کې دی چې سوای د انسانیت نه التبل یو قدر هم مشترک نه، خدای به وجود هغه دیوار مات کړو او د هیوادونو سره یو شو. نو هم دغه ما میسج دی چې باید د دغه ځوانان هم دغه سره یو شي چې څنګه نن مونږ یو ځای کېناستی، باید په حکومتي ستم دغه یو ځای مونږ سره کینو او خپل مسلې په خپل اواری.
محمد ولی افریدی صاحب، تاسو د دې سیمې ځوانانو ته څه پیغام لري؟ هغه ځوانان چې د افغانانو باره کې یا د افغانستان باره کې ډیر معلومات نه لري، لکه تاسو د بل مرګري چویل چې هغه یو عجیب غوندې تصویر لرو د چوی سره مې یو د سیناشنا تصویر په ذهن کې، هغه ته تاسو څه پیغام لري چې څه وکي؟
څنګه نن سبا کم دور دی کنه میډیا دور دی، دلته چې کم د پاکستان خلک دی افغانستان خلک خو ډیر زیات راغلي وي. پاکستان خو پاکستان خلک افغانستان کې دومره نشته لکه څومره غبي. زما خپل خلکو دا غوي چې تاسو د بل په خبرو یا د میډیا خبرو یا د نور چا په غوږ کې نه خبرو باندې عمل مکوي، چې تاسو په خپل سترګو نه کتلې په خپل هم نه اورېدلې نو د بل خپل باندې یقین مکوي. کم افغانستان خلک دي، دان زمون مسلمانانو نه غونډیان ملکونه هم دي، او په کار دی چې دوسر مونږ خناسته پسته وکړو.
تاسو به مراته په لنډو کې وایي
ځوانان په دې حق لبانې ډېر یو اهم او مثبت کردار ادا کوي شي. ځوانان را روان نسل ته یو خوشحال پاکستان او د افغانستان اړیکې ورکولای شي.
زه به دا خبره وکړم چې موږ له بل چا ته لکه مخ نیوی نه دي پکار، یا برتانیې ته یا امریکې ته، خو موږ له پخپل باندې را پاسېدل پکار دي. او په موږ کې چې کم کمی دی، کاغه ایجوکیشن طرف ته دی، کاغه اکنامکس طرف ته دی، کاغه چې دی هغه سیاسي کمی دی، چې دا موږ د ځوانان راشي او په یو بل کې اویرنس راولي د دواړو ملکونو د طرف ته، او دغه کمی چې دی د پخپل باندې پوره کړي.
د هر څه دواړه یو مثبت اړخ یو منفي اړخ، ځوانان دې تحقیق وکړي چې موږ ته به د دوستۍ نه څه فایده او د دښمنۍ نه به څه فایده. نو زه غواړم چې دا ځوانان چې دا بل دښمنی دی عیاش خلکو کار ده او دوستی دی هوښیار خلکو کار ده. مزدا ما ځوانان ته دا پیغام ده.
د ځوان فکر خبرونه قدرمن اوریدونکو زمنګ د نننۍ ناستي موضوع دا و چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ روابط په خکولو کې ځوانان څومره مسولیت لري او دوی څه کولای شي. په دې خبرونه کې موږ سره د پېښور پوهنتون هغه محصلینو چې دوی دلته د افغان او پاکستانی ځوانانو یو ګډه ټولنه لري، پاک افغان یوت فورم، د دوی خبرې تاسو واوریدلې. د دوی د خبرو نه خو زه دغسې نتیجه مې راواخیستله چې دوی وایي چې که خپله را میدان ته نه شو دا مشکل زمونږ هیڅوک نشیال کولای. خدای مکه سبا داسې ورځ رانه شي چې زمونږ د حکومتي مشرانو په شان چې کله قطر یو ځای کې، کله برطانیه او امریکا او نور ګاونډ لري لري هیوادونه سره یو ځای کې نوي، خدای دې کې چې هغه وخت په مونږ رانه شي او موږ په ځوانان په خپله میدان ته شي او دغه خپل مشکلات حل کړي. دوی وایي چې ځوانان د دې موجوده تاوتریخوالی په لمنځه وړلو کې ډېر مهم رول لري او دوی ته پکار دي چې خپل مسؤلیت ادا کړي. زه مجیب رحمان انګار ستاسو نه اجازه واړم. د الله په امان، خوشاله اوسئ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی.